السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه ښکاروي چې وزه څومره کړکیچنه ده نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر اورو
په لوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړ هند افغانستان ته د کورونا 15 لک ډوزه واکسین ورکوي او ایران د خیشنیونې یو اتل اعدام کړ د خبرونو تفصیل افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندان د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زای وایي
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوگر
امنیتی ځواکونو تیر شپه د لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځانګړي عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو له زندانه خوش کړل
شاغل احمد زیاته کړ چې د دې عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوي دي طالبانو د دې زندان د ماتیدو په اړه څه نیوې ویلې د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې ټپی شو 14 نسهار د نهنیمو بچو خواته د ولایتي شورا د مرستيال کورته نشته وشوه په دې پیښه کې د شغلي امیری دوه ساتون کې هم ټپيان شوې دي وی سرچینه اساسي رډو ته وویل چې ماين په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوزه واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا وایروس 45,055 تنهخته شوی دي او د دې ناروغي د تلفاتو رسمي شمېرې 2,390 رسیدلې دي د افغانستان بانک په وینا د تیر مالی کال په ترڅ کې د کورونا وبا سربیره پر بانکونو د افغانانو باور زیات شوی دی د دې بانک د تادیاتو د برخې مشر میر عزیز برکی په کابل کې ملت ته د حکومتي ادارو د حساب ورکونې په پروګرام کې نن وویل
ده هغو کسانو شمیر چې په بانکی پیسې امانتی ده هغو شمیر 3.3 میلیون ته لوړ شوی دی
د دې بانک د چارواکو په خبره تیر مالی کال د بانکی سکتور په دارایی برخه کې 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی او دې بانک 3.5 میلیارد افغانۍ نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دي افغانستان آیرلند ته 218 منډي هدف وټاکه دغه یو ورځنی کرکټ لوبه په متحد عربی اماراتو کې روانه ده آیرلند پټ شو وګټل او افغانستان ته نن سهار د بیټنګ د پیلې دوه بلنه ورکړه اوس لا تر اوسه پورې آیرلند بیټنګ نه دی پیل کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکس نوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وشلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبې په ورځ وویل
I find that we can both
دوی وایي زما په اند موږ کولی شو چې د دواړو هیوادو د دوه اړخیزو هدفونو لپاره د نوي سټارټ پر تړون کار وکړو روسیې ته روښانه کړو چې موږ د دوی د چلند په خاطر که د نوالنی په اړه وي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو په خاطر د انعامونو ورکړې ډېر اندېښمن یو نیویارک ټایمز ورځپاڼې تیر کال راپور ورکړی و چې په 2019 کال کې د روسیې استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې امریکایي او ایتلافي سرتیري ووژني روسیې دا راپور رد کړی دی په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونه وروسته تر هغه پیل شول چې د اپوزیسون مشر نوالنی یوه اونۍ مخکې له جرمني د راستنېدو پر مهال په ماسکو کې ونیول شو نوالنی تر مسمومېدو وروسته جرمني ته د درملنې لپاره تللی و د یکشنبې په ورځ د مظاهرو پر مهال تر 3,500 ډېر کسان ونیول شول اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهرچیانو ځپل غندلې دي د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک وباله او ویل چې روانه میاشت د کورونا یوه مثبت پیښه هم نه ده ثبت شوې امام علي رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د کورونا یو شمېر نوي مثبت پېښې د نوي کال له پیله راوروسته ثبت شوي دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پېښې 1,338 ته رسېږي او تلفات یې 90 تنه ښودل کېږي روسي خبر ده چې له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیژنیونې یو اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور له مخې 30 کلن مهدي علي حسیني د ایران په جنوب لویدیځ کې د دسفول په ښار کې د دوشنبې په ورځ په دار ځړول شوی دی حسینی چې د سیمې په کچه پیژندل شوی غیشنیونکی و، 15 کاله مخکې د یوه ځوان د وژلو په تور تورن شوی و. ایران د نړۍ له هغو څو ګوتو په شمارو هیوادو څخه یو دی چې ډېر کسان پکې اعدامی شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 251 ډېر کسان اعدام شول.
له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال اغلې د کلارو د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښکاره کړې، خو ویلې دي چې د سولې اوسنۍ خبرې تاریخي فرصت دی.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو
د اړه په بشپړ جزئیات واوري. په کندوز کې یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې د ناامنیو له امله مجبور دي خپلې دندې پرېږدي. په کندوز کې څو ورځې مخکې په زهره راډیو باندې یو شمیر کسانو یرغل هم کړی و. سربیره په دې چې خبریالانو ته ګواښونه هم شوي دي. له کوناډا به د یو داسې سرتیري د ژوند په اړه باندې راپور درته خپور کړو چې په ملي اردو کې د ماین پاکۍ دنده درلوده، خو د یوې ماین چاودنې د سترګو دید له لاسه ورکړ. نبی الله نومیږي.
که په دې باندې 15 کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسیږي. نو موږ په خپل سر قرباني کړو، خو د هغه خلکو ژوند الله پاک ژغور موږ نه دی.
د هماورې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف ته جوړېدو غوښتنه وکړه. بیا هم خرغلی رازو لومړی مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې د روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی دی. په سیاسي او د سولې جوړونې چارو کې د دې سازمان مرستیال روزماري د کارلو که څه هم د سولې روانې خبرې د 2 لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو د تاوتریخوالي په دوام اندېښنه ښیي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم د سولې لپاره د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کړې ده. بلخوا بیا طالبان وایي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی ایران ته تللی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د 2 لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هېواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستیال روزمارلی ډکار وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هېواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. مېرمن ډکارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیز پر سولې او امنیت په نوم جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواوو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د 2 لسیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هېواد کړکېچن وضعیت ښکارندویي کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسېدو کې مرسته وکړي.
ملګري ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تېر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې له خپلو کورونو څخه د 380,000 کسانو له بې ځایه کېدو هم خبر ورکوي. کله بیا خوا ملګري ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړکېچن بولي، بلخوا بیا اروپایي ټولنې سولې ته د رسېدو لپاره د رښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړې. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او زیاتوي په دوها کې د سولې لپاره رښتینې خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کولو او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او له نورو ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر یې زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مهال په قطر کې د سولې د رښتینو خبرو د پیل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرو 9 ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرکزي پلاوو هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبرې بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوی. موږ د دې سفر د جزئیاتو په اړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیوه، خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو له دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندویه وبلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستو لپاره یوازې د دواړو لوریو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د دې وزارت وایاند ناجیانوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنی تاریخی فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت داسې مال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکزي پلاوی په خپله ټویټر پاڼه ولیکل. د افغان وژنې د رواني لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډولو او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه باندې خبرې کړې دي. هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو ټلیفوني څرګندونو په اړه باندې جلا جلا اعلامیې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د دې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې دواړو لورو په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا پر اهمیت او د افغانستان د سولې په بهیر کې په وروستیو پرمختګونو او ننګونو باندې خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر د سولې بهیر پر ننګونو په ګړی ډول د تاوتریخوالي د جاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د تاوتریخوالي کمولو او د سولې بهیر بریا لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. دواړه لوري د سوداګرۍ او ترانزیت د خلکو ترمنځ اړیکې د افغانستان له زندانونو د پاکستاني زندانیانو خوشی کېدو او د 2000 کال د اپتیکا د اتمې غونډې سندونو او هوکړه لیکونو د نهایي کولو په برخه کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو پراختیا لپاره ټینګار کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي او د ښاغلي قریشي په حواله څه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي، د ازادي اروپا مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه باندې مخکې غږېدلی دی چې تاسو ته به اوس خبرې خبرې کړو.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې، نو پاره کې ځنې شانو ته اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی د افغانستان خارجه وزیر ته یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي، دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوه. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبرې شوې وې. نو یو وار بیا شاه محمود قریشی د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش، یعنی د یو معاهده د موافقې هغه پاره ټینګار کړی چې زړه دا روشي زکه چې دې دا وي د سربا چې کوم ځای خدک دي دواړو غاړو ته د پولي دا غوي چې هلته کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکې به هم سیوا شي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغاني خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبره هم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی یو ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي. تشدد په کمی باندې تشویش یو سر سرګن کړی دی پاکستان خارجه وزیر او غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې پرمختګ وشي په بین الافغاني مذاکراتو کې. نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورمه خبرې پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بند دي او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د هغې د خوشي کولو امر کړی او فرمان جاري کړی، تر اوسه پورې هغه نه دي خوشي شوی. د هغې خبرې هم یاده کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې هغوی بند پاتې دي د رهایۍ لپاره ورسره پیسې نشته یا په کې ځینې خپل موده پوره کړې ده، نو باید چې خوشي کیو دا خبره. او په آخر کې خو یو وار بیا دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د اصول خبرې چې په هغه کې د پرمختګ خواهش د پاکستان یو خدا خبره شوې ده. افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه بیان نه دی جاري شوی.
طاهر خانو د آزادی اروپا مشال رادیو خبریال چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ټلیفوني خبرو په ارتباط له موږ سره ورستي جزئیات شریک کړل، البته دوی نن له غرمې وروسته د افغانستان د سولې او امنیت په پروسه باندې خبرې کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
واربشو کندوز ته. کندوز کې د رسنیو مسولین وایي یو شمیر کارکوونکي د خوندیتوب د اندېښنو له کبله دندې پرېښي. په دې ولایت کې خبریالان وایي پر زهره راډیو څو ورځې مخکې د پارېدلو خلکو برید د دوی امنیتي اندېښنې څو چنده زیاتې کړې دي. دوی خبرداری ورکوي که حالات همداسې پاتې شي ښایي یو شمیر سیمه ییزې رسنۍ خپل کار ته دوام ورنه کړی شي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه دغه راپور ته.
د کندوز د رسنیو کارکوونکي چې لا د مخه خبریالانو ته پیښو امنیتي ګواښونه اندېښمن کړي وو وایي دغلته پر یوه سیمه ییزه راډیو له برید وروسته نور هم ویرېدلي دي. د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې ځینو کارکوونکو له دې پیښې وروسته خپلې دندې پرېښې دي. د جدې په شپږویشتمه نېټه یو شمېر پارېدلي لمونځ کوونکي د کندوز په ښار کې د فیروزکوی جامع جومات ته څیرمه د زهره په نوم راډیو ته ننوتل او د دې راډیو وسایل یې مات کړل. کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي پر زهره راډیو برید د کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. اورانوس په کندوز کې یو خصوصي تلویزیون دی. د دې تلویزیون مشر هدایت الله زیارمل وایي که څه هم برید دوی په تلویزیون نه دی شوی خو ترې وروسته یې ځینې همکارانو دندې پرېښي او یو شمېر نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي.
هر ګونه مورد کې د کندوز د علي رسنیو محلي صورت میگیره.
د کندوز په سیمه ییزو رسنیو کې که کومه ستونزه پیدا کیږي لومړی باید په اړه پلټنې وشي او د قانون سره سم ورته رسیدنه وشي. دا سم کار نه دی چې خلک په خپل سر پر رسنیو برید وکړي او ټول شته یې ورته تخریب کړي. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی.
هدایت الله زیارمل او په کندوز کې د سیمه ییزو رسنیو نور مشران وایي که چیرې د دوی د دفترونو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات ونه شي ښایي ځینې رسنۍ اړ شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. حسیب الله حساس د کندوز په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال دی. هغه وایي
حمله یک بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم. و
حال زهره راډیو چې کوم برید وشو زموږ پر رسنیز فعالیت منفی اغیزه کړې ده ځکه پخوا موږ یوازې د ترهګرو ډلو له لورې اندېښنې درلودې خو اوس ویره لرو چې عام خلک پر موږ برید ونه کړي او له همدې کبله رسنیو ته په ډاډه زړه نشو راتللی.
دوی دغه راز پر حکومت غږ کوي چې پر زهره راډیو باندې د برید اعلان باید ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي. گیتا محمدی د خاور په نوم دی وې سیمه ایزی رادیو کارکونکې ده. هغه وایي ورستوی پیښو اندېښمنه کړې ده.
د هجوم بالای در رادیو زهره یک از حالت های نگران کننده به خاطر کارمندان بخش رادیو
زهره رادیو د خلکو برید موږ ذهنن او روحن نه آرامه کړی یو. دا یو جرم دی چې یو شمیر خلکو پر خپل سر پر زهره رادیو برید وکړ. دا پیښه باید په جدي توګه وڅېړل سي.
په کندوز کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل شهبا صابری پر رسنیو او خبریالانو بریدونه د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و
بد مرغه پر خبریالانو و رسانه‌ایو د کار فضا رتنګ شوه ده. روان وضعیت خورا خطرناک او نهیلی کوونکی دی. موږ د رسانه‌ایو د ملاتړ له بنسټونو له حکومت او د غرض له نړیوالې ټولنې غواړو چې د وضعیت ته د حل لاره عمومي. که چیرې وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي نو رسانه‌ای به تشې پاتې شي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي دوی پر زهره راډیو باندې د شوي برید په اړه پلټنې پیل کړي دي. همدارنګه ډاډ ورکوي چې د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره به ټول اړین اقدامات وکړي. خو کندوز کې خبریالان وایي دوی ډاډ ته کم خو د خوندیتوب په برخه کې عملي اقداماتو ته ډېره اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوږیاست. په 12 منځنۍ څپه او اف ام 15 خبرونه کو ورزو کونړ ته. هلته د ملي اردو یو سرتیری د خپل سترګو دید له لاسه ورکړی دی. هغه هم په داسې حال کې چې غوښتلې یو مین کشف او شنډ کړي خو مین پې چاودېدلی دی. اوس وایي چې اقتصادي وضع یې ښه نه ده او په وخت هم د معلولیت معاش نه ورکول کېږي. پام وکړئ دغه راپور ته.
په سیرای د کلونو مخکې مین چاودنې نخې ښکاري د سترګو بینایي ترې اخیستې او له جامو یې د هغه بېوزلي څرګندېږي. شاوخوا یې پنځه زامن چې ټول ماشومان دي راټول دي. د بچیو له جامو یې هم ښکاري چې د ساړه ژمي لپاره مناسبې نه دي. دا نبی الله دی. هغه وایي د ملي اردو د 201 سیلاب قولي اردو د مین پاکۍ د یوې ډلې قومندانو د هغه په خبره چې د وسلوالو مخالفینو لخوا په سرکو نو کې زای په زای شوی شپږ سوه شپېته ماینونه یې راویستلي او د سلګونو کسانو ژوند یې ژغورلی دی. خو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په عمومي لاره د ښودل شوي ماین شنډولو کې ورسره قسمت یاري ونه کړه. دا ماین چې نبی الله د خپل کار شپږ سوه یو شپېتم ماین یادوي پرې وچاودېده.
په دې باندې پنځه کسان د منځه لاړ شي نو دا به څونه حد ته ورسېږي. نو موږ په خپل سر قرباني کړو خو د هغه خلکو ژوند الله پاک ژغور موږ نه دی.
نبی الله شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. په معلول ځان ورته د پنځلس کسیزې کورنۍ پالنه ور په غاړه ده. د هغه په خبره چې پخوا به ورته د معلولیت تنخواه په وخت ورکول کېده خو اوس هغه هم نه ورکول کېږي او ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
د پنځلس کسانو سرپرست یم. ما چې کوم چی راکوي دغه زما د کورنۍ بسنه نه کوي. یعنی که په کال کې دا ډېر زغ اقتصادي دغه حکم لګښ حکم نو زما تقریبا چې اووه میاشتې دي دا بوټ ته ضرورت لري، دا قلم ته ضرورت لري، دا بکسې ته ضرورت لري، دا جامو ته، د مکتب خل دغه ځانګړي جامې هغې ته ضرورت لري، خولۍ ته ضرورت لري، خوراک ته ضرورت لري، نور ډېر دغه دي.
نبی الله دا ګیله هم کوي چې کله یو دفتر ته ځي نو هلته ورته په درنه سترګه نه کتل کېږي او ورته د سوالګر او نور نمونه اخستل کېږي.
حتی د دې پورې چې د ولایت دغه قراول له ورشي منګ د ټولګرو په نامه باندې یادای دا ټولګر دي سوالګر دي.
د نبی الله مشره زوی عبد الله د معلول پلار ترڅنګ ولاړ دی. نری جامې پتندي او لسړو لړزيږي. هغه راته وویل
کله چې روغ چپلې بوټان جامې چپړې قلم کتابونه کتابچې ډېر شیان به راته راوړل. اوس زخمی دی، اوس د نورو ماشومان شتلی دی، پلارونه روغ دي.
په کونړ کې معلولین او په جنگ کې د وژل شوو کسانو کورنۍ له حکومت غواړي چې کومې مرستې کونړ ته راځي باید د دوی برخه پکې وشي ځکه چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. حکومتي مسؤلین وایي نظامي معلولینو ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي او د پاتو میاشتو به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه حقوق چې د شهدا او معلولینو وزارت له طریقه دوی ته ورکول کېږي د شپږ میاشتو حقوق یادا شوي دي او د شپږ میاشتو لپاره نورې پیسې دغه د بودیجې سند د دغه چې پاس شي دغه پیسې هم ورته راانتقالېږي. نو په کونړ کې به داسې هیڅوک هم نه پاتې کېږي چې هغه بې امتیازه وي. د کومکونو په رابطه باید ووایم چې موږ وخت ناوخته چې بعضې کومکونه د موسساتو له طریقه کېږي په هغې کې هم موږ نظامي شهیدان او هم معلولین لیکلي دي او کومکونه ورسره ترسره کوو.
دا یوازې نبی الله نه ده چې د افغان ځواکونو په لیکو کې معلول شوی بلکې د دې په څېر په زرګونه ځوانان په روانه جګړه کې یا وژل شوي او یا مایوب شوي دي چې د دوی او کورنیو ژوند یې نیمګړی کړی دی. نبی الله پر دې سربیره چې غواړي حکومت دې ده ته د یو سرتیری په توګه پاملرنه وکړي دا غوښتنه هم لري چې په افغانستان کې د روانه خونړۍ جګړه په سوله پای ته ورسیږي څو نور پلرونه او زامن د ده په برخلیک اخته نشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د نویو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ په وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. ګوتیرش چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې یا هولوکاست د یاد لمانځلو په کلني مراسمو کې خبرې کولې دغه راز په نړۍ کې د کرونا د خپرې شوې وبا له امله د ناسمو تبلیغاتي او اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم د یو نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د نیو نازیانو او د سپین پوستو د برترۍ د پراختیا او خپرېدو په وړاندې د یوه ائتلاف د ایجادولو لپاره د همغږي نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. ګوتیرش دغه راز د ناسمو تبلیغاتو او اطلاعاتو له پردیو د ویرې د بیا راژوندي کولو، د یهودانو ضد او د کرکې د بیانونو په وړاندې چې د خپراوي او ودې یو عامل هم په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا بلل شوې د یوه نړیوال اقدام غوښتنه وکړه. هغه وویل دا خواشینوونکې د خود حیرانتیا خبره نه ده چې د کورونا خپرېدل د دې سبب شوي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې له هالوکاست یا د یهودانو له ډلوژنې انکار وشي، تاریخ تحریف شي یا هغه رالنډ شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د بېلګې په توګه دا چې یهودان د کورونا له خپرې شوي وبا سره تړل کېږي او هغوی په دې تورن کېږي چې پر نړۍ د تسلط یا نفوذ د هڅو د یوې برخې په توګه یې دغه وایروس جوړ کړی و. که هغه ډېر خطرناک تبلیغات نه وي نو به مسخره وي. ګوتیرش وویل دا د یهودانو ضد وروستي تبلیغات هغو تورونو ته پاتې کېږي چې له دې مخکې په 14مه پېړۍ کې د بوبونی طاعون د خپرېدو له امله پر دوی لګول شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه څرګندونې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې د یاد تازه کولو په مناسبت یوه نړیواله غونډه کې چې هر کال ملګري ملتونه د جنوري په 28مه په پولنډ کې د یهودانو د اجباري کارونو د ساتلو له اوشویتس برکناو کم څخه د یهودانو د ازادولو په مناسبت جوړوي او سګنې شپږ اویاومه وه وکړې. دغه مناسبتي سګنې غونډه د کورونا د خپرې شوې وبا له امله په مجازي بڼه جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز خبرداری ورکړ چې هغه ډله سپین پوستي چې په نړۍ کې خپل نسل له نورو برتر بولي ځانونه منسجم کوي او د خپلو هیوادونو د پولو بهر خلک ګماري او نیو نازیان او د هغوی ایدیالوژي هم له لسیزو چوپتیا وروسته اوس بیرته پراخه شوې او ارزښت موندلی دی. ګوتیرش وویل امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې نیو نازیان په متحدو ایالتونو او نړۍ کې د پراختیا په حال کې دي. د هغه په وینا په ځینو هیوادونو کې دوی د پولیسو په لیکو او د امنیتي خدمتونو په ادارو کې هم نفوذ کړی دی او ایدیالوژي یې آن د لویو سیاسي ګوندونو په بحثونو کې هم اورېدل کېږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د سپین پوستو د برتري او د نیو نازي د ایدیالوژۍ ودې ته باید پر حقایقو د هغې نړیوالې حملې په چوکاټ کې وکتل شي چې د خلکو په ژوند کې د ساینس او د حقایقو پر بنسټ څېړنو رول یې کم کړی دی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د هالند په امستردام کې پولیسو او یا کسان ورسره له هغه ونیول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد یې درېیم شپه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایونو کې لاریون په تاوتریخوالي اوښتې او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو ویشتي. پولیسو ویلي لاریون کوونکو د کورونا ویروس د معاینې یوه ځای ته اور ورته کړ. دغه یوه صدر اعظم د دوشنبه په ورځ فساد او ګډوډي وغندله. نورحال ملالی بشیر اورو.
راین لینډسي د آیرلند دی خو اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. دی غواړي چې د هالند حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رامنځته کړي محدودیتونه لیرې کړي. راین رویټرز خبري اژانس ته داسې ویلي:
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. ویروس شته خو د ویروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د ویروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دوکانونه باید پرانیستي وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکی دی. دی بیا وایي حکومت هڅه کوي چې د ویروس د خپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لاره هواره کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه سي. د ده په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی ځکه دا وضعیت بې ساری دی.
ډیر حیرانوونکی دا چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټرډام او امستردام غوندې لویو ښارونو ترڅنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دن باچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځبندیز لګېدلی. د ګرځبندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبې په ورځ په هالینډ کې د کورونا ویروس 4,129 نوي پیښې ثبت شوې او دا د ډسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیسو ویلي سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبر ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبا، ټوخی او د سا بندېدل دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. احمد شیبر تبر وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د طالبانو یو پلاوی نن ایران ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له دې سفره دوی ورته مخه خبر وو. افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ټپي شو. هند افغانستان ته د کورونا 1500 سره دوزه واکسین ورکوي. افغانستان او د آیرلند کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان په دې لوبه کې 218 منډې هدف آیرلند ته وټاکه. په ځواب کې تر اوسه پورې آیرلند 118 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکس ناوالني د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک او بلا ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبت پیش هم نه ده ثبت شوې. او له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غیشنمن یو اتل مهدی علی حسینی د قتل په تور اعدام شو.
له ازادي رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به دوه ونې خبرونه وي. لمړی د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډي اچار تفریحي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریم او دغه یو ورځنۍ لوبه ورستۍ لوبه نن سه شنبه په ابوظبي کې روانه ده. د دوی ترمنځ دوهمه لوبه د یک شنبه په ورځ وشوه چې ایرلند لوبډله توپهنه وکړه او د نه لوبغاړو په سوسیدو سره 50 اورونو کې 2950 منډې وکړې. د ایرلند په ځواب کې د افغانستان لوبډلې 218 منډو هدف په شپږ سلوختم اور کې پوره کړ. د لوبي غوره لوبغاړی هم د سلیزی له کابل رحمت شاه وټاکل شو او اوله لوبه هم افغانستان ګټلی وه. که افغانستان درې ملوبه هم وګټي نو د سوپر سیکس د نمرو په جدول کې به له پاکستان او انګلستان څخه هم مخکې شي. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه په کابل کې د جوجستو روزنیز سیمینار پیل شي. د افغانستان د جوجستو فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه روزنیز سیمینار کې 50 روزونکي له کابل او ولایتونو څخه ګډون کوي سو د جوجستو نوي قوانین او معیارونه زده کړي. د ښاغلي صابری په خبره ورته سیمینارونه به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم په لاره واچول شي. نوموړي وویل د سیمینار په پای کې روزونکي کولی شي چې د جوجستو نوي قوانین نورو زده کوونکو ته هم وښيي د کابل ټاکنیزو سیالیو ته چمتووالی ولري. د خغلی صابری په خبره ټاکل شوی چې د جوجستو انتخابي سیالۍ د هود په شلمه نیټه په کابل کې ترسره شي. او ټاکل شوی چې د سوک وهنې نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي کال کې ترسره شي. دغه سیالۍ د کورونا ویروس د خپرېدو له امله ځنډیدلې وي. د نړیوالو ورزشي رپورټونو په اساس ټاکل شوی و چې دغه سیالۍ د 2022 میلادي کال کې په روسیه کې ترسره شي، خو د سوک وهنې نړیوال فدراسیون د پریکړې پر بنسټ دغه سیالۍ یو کال وځنډیدې. د سوک وهنې نړیوال جام لومړی ځل په 1990 میلادي کال کې جوړ شو او وروستی جام لوبي په 2008 میلادي کال کې ترسره شوې.
Thank you.
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونې ته خره خلاص د دې غونې د خبرونې موضوع مو دا ده چې د حقوق خزو ژوند له څه ډول تاوتری خوالي سره مخامخ وي چې میړې د دې ترڅنګ بلواده حملري په داسې ټولنه لکه افغانستان آیا یو کس د قانون لمخي په هر حالت کې تر یو زیات ودونه کولای شي
د نبی له سلام د جواب نه ورکول هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده و
د خزو ترمنځ تعادل څه معنا لري او آیا یو نارینه وازی د خوراک څخاک او جنسي غريزي په پوره کولو مکلف دي
د یو نارینه لپاره چې که عدالت نشي کولای او حقوق نشي ورکولای او تعدل نشي کولای بل واده ورته حرام دي
په دې خبرونه کې پر همدې موضوع جزئیات اورو لومړی راپور خبريږي چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي
پنځه اولاد درم
پنځه ماشومان لرم خاون می بل خزه کړی ده له هغې سره اوسېږي زه مې له خپلو اولادونو سره یوازې یم نه کال کېږي چې یوازې ژوند کوم خاون می هم څه نه لري چې موږ ته یې راکړي له بانک قصدار دی هغه خزه یې پرې زوره وره ده موږ ته یې نه راپرېږدي هر څه خپل کوم هم د اوس هم چې راغلم له لارې مې ماشومانو ته د پنځو روپو والا جرابې واخیسته چې ماشومان می راته نه جوړ نشي اوس لاسي ګنډل کوم او پلورم یې
دا لیلا و چې میړه یې ورباندې بله ښځه کړې ده دا یې له کوچنیانو سره له کوره شړلې ده لیلا اوس د خپلو اولادو د نفقې د برابرولو لپاره خیاطي کوي برېښنا یوه بله ښځه ده چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوې ده برېښنا د ګنډلو کار کوي او له خپل کاره تر دې دمه راضي ښکاري خو د تیخ ژوند څرک یې له ورایه په ژړه مخ کې ښکاري د برېښنا په خبره میړه یې بله ښځه کړې او په کال کې یو ځل هم د دې او د دې د کوچنیانو پښتنه نه کوي
د ستوني په څه کمه په خپل مزدوري یا د بل په کارو باندې ما د خپل عیالونه روزلې چې ما نه غوښتله چې ما نه د پلار د ناوړي حرکات چې ما پر عیال باندې تاثیر وکړي یا پر ما باندې تاثیر وکړي نه مې خپل ځان د نظر وغورځوي او نه مې خپل عیال د نظر وغورځوي ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه زه په خپل د ځان او خپل د ماشومانو سره دغه نه جوړوم سبا ورځ داسې نه چې کوم لور زما پر کم سي او کم زه د خپل پلار پر کم سي چې معنا د ګرد افغانستان د برده باندې پد وای
بل لور ته ډیر شمیر نارینه د خپل حق بولی چې ان څلور ودونه وکړي ځینی خزي هم په هم دی باور دي رحیم چې دوی میرمنې لري وای غواړي دریم واده هم ولري او په نګ دی راتلونکي کې به دا کار هم وکړي رحیم زیاتوي دریم خزه زکه کوي چې دوی نوري میرمنې د لسوی سره برابرې نه دي
فلحال زما په کور کې زما دواړه کورودانی ډیر زیات خوشاله دي حتی زما د پاره چې زکه هم د دریم خواست کوم دریم واده نو دوی خپل ما تشویقی ما ته وای چې ته دریم واده وکه نو دوی اوس ما سره موافق دي او د عدل او انصاف مم هم برابر دي زه خپل تعلیم یافته او باسواد یم او زما دا کوم دوه میرمنې چې دي دا بی سواد دي سواد نه لري او ما سره هم د کور والا د دواړو خوخه ده ولې چې د دوی زما غ مشکلات او زما غ دوی نشي پوره کولای
آزاد رادیو د رحیم له میرمنو سره په خبرو بریالي نشو چی آیا هغوی واقعا د دلیل اثره موافق دي کنه د دله بلواده سره د موافقه لامل یې څه دی د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه استاد کریمه دریس بیا په دې باور ده چې کله خزی له کورنی تاوتریخوالی په تنگ راشي نو غواړي میړه یې بلواده وکړي چې پام یې هغې خواته شي
کچېرې دوی چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې د هغې به باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجودوي او پاپ یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دوته مجبوریږي چې صحیح درته ورشه بل واده وکړه.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون لمخې په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوې دي. د تاوتریخوالي له دغه مواردو څخه ډیر شمیرې تر یو زیات ودونه دي. د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مانی قانون پر بنسټ د یو نارینه لپاره لیوی څخه د زیاتو خزو سره نکاح کول د شرعي، قانوني او طبي عذرونو او د مخکینی خزي له خوخي پرته د خزو پر وړاندې ضرر او تاوتریخوالي بلل شوی دی. د افغانستان مدني قانون پر شریعت ولاړ دی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قانون دوهمه ماده وایي چې د دې قانون له اهدافو یو د شریعت عملي کول او د ښځو انساني حقونه خوندي کول دي. د افغانستان د مدني قانون د شپږ اتیایمې مادې له مخې که یو کس پرته له دغو شرایطو په پام کې نیولو سره پر یوه واده سربیره بل واده کول غواړي، ښځه کولی شي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د همدې قانون د اووه اتیایمې مادې پر اساس طلاق واقع کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون له مخې بیا د مدني قانون له مخکې ذکر شوي شپږ اتیایمې مادې څخه سرغړوونکی کس په بند محکومېدای شي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر افغان ښځې په کور دننه له هر ډول تاوتریخوالي لکه سپکې سپورې، وهل ټکول، لوږې او ډېری نورو ناخوالو سره مخامخ دي، خو په دې سربېره یې د پیغور په واسطه له شکایت کولو مخه نیول کېږي او تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستل کېږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون له مخې ښځې د دا ډول وضعیت په اړه قانون پلي کوونکو ادارو ته شکایت کولی شي او له عدلي او قضایي ادارو انصاف غوښتلی شي. د بشري حقونو د خپلواکې ادارې د شمیرونو له مخې د روان کال د نږدې 9 میاشتو په اوږدو کې دغې ادارې ته 9 ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره مراجعه کړې ده. په افغانستان کې ډېر شمېر عام خلک په دې باور دي چې نارینه کولی شي له قید او شرط پرته تر یو زیات ودونه وکړي، خو دینی عالم احسان الحق حنفي د دغو خلکو له نظر سره موافق نه دی. دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر ولې باید نارینه تر یو زیات ودونه ونه کړي، له مولوي احسان الحق حنفي څخه به یې واورو.
د نبی علیه السلام حضور ته یو صحابي راغی، هغه مخکې نه واده کړی و، اولادونه یې نه کېدل. نبی علیه السلام ته یې وویل چې زه غواړم بل نکاح وکړم. نبی علیه السلام ځواب ورنکړ. بیا یې پوښتنه وکړه، بیا یې ورته وویل چې غواړم بل نکاح وکړم. د نبی علیه السلام د ځواب نه ورکولو هدف دا و چې ضرورت نشته چې ته دویم واده وکړې، خو بالاخره هغه وویل چې زه غواړم واده وکړم. د الله رسول او علت دا ده چې زه اولادونه نه لرم، زما د دې مېرمنې نه اولادونه نه کېږي. رسول الله صلی الله عليه وسلم ورته وویل چې تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه. نو خامخ تاسو چې ودونه کوي، داسې ودونه وکي چې هم ستاسو اولادونه پیدا شي او هم ستاسو په منځ کې مینه او محبت وي. نو په دغه اساس یو سړی دویم واده کوي چې د لومړۍ مېرمنې یې اولاد نه کیږي، دی بل واده وکي. او بل خبره دا ده چې په اسلام کې دا خبره سه ضروري او لازمي نه ده چې خامخ دی یو سړی دوه یا درې او څلور ودونه وکي، دا د مجبوریت په اساس باندې دا کار کیږي.
په اوسني عصر کې پرمختګ کړی او ساینس ثابته کړې چې حتمی نه دی د یوې جوړې د اولاد نه کې دوستون زبا د ښځې وي، بلکې دا ستونزه له نارینه سره هم تړلې کیدای شي. په دې اړه چې آیا په افغاني ټولنه کې په اوسني شرایطو کې تر یو زیات ودونه له انساني حقونو سرغړونه او د تاوتریخوالي یو ډول دی، دا به د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو له استاد ظریف علم ستانکزي څخه واورو.
په شپږمه ماده د مدني قانون کې وایي یو نارینه کوي سي له یوې زیاتې ښځې سره واده وکړي، هم له یو سلسله شرایطو څخه درې شرطې وضع کړي دي. قانون اول شرط دا ده چې د ښځو ترمنځ یا د ښځو ترمنځ د بې عدالتۍ ویره ورته وجود ونه لري. دوم حالت دا ده چې په تعدد د ازدواج کې د هرې ښځې لپاره د هغه نفقه، غذا، کالي، د اوسېدلو ځای چې مسکن ده او د معالجې توان دغه مېړه ولري. سې درېیم حالت شرط دا ده چې په هغه حالت کې چې اوله ښځه یې یا مخکینۍ ښځې اولاد راوړی او یا په سابل علاج امراض باندې مبتلای، که چیرې یو سړی برخلاف د دغه درې شرطو چې ذکر سو واده کوي او دا موضوع مخکینۍ ښځه یې یا وروستنۍ ښځه یې خبرېږي او اوله ښځه یې پټه کړي او یا مخکینۍ ښځې نه یې پټه دوهمه ښځه کړي او دغه شرایط دغه مېړه نه سي تحققوی، دا کوي چې محکمې ته مراجعه وکړي او تفریق په سبب د ضرر مطالبه کړي.
تر یوه زیات ودونو په اړه به د عامو افغانانو نظرونه هم واورو.
زما نوم شرشار یوبزای دی زه شاشی دو سیدون کیم زه د دې سره ډیر اختلاف لرم چې یو نارینه دوه خځې وکړي زما په نظر نارینه دی یو خځه وکړي لکه څرنګه چې یو خځه نشي کولی دوه میړونه وکړي همدارنګه یو نارینه ته مناسب نه ده چې دوه خځې وکړي
احمد بلال ما د کارته نو څخه زما په نظر چې د یو نارینه لپاره د مخزه صحیح کار نه دی تر هغه وخته پورې چې ډیر مثال په دې کار باندې مجبور نشي زما په اند چې دا ښه کار نه دی باید هر سړی یو ښځه وکړي او هماغه ته ډېر خپام وکړي او ورته احترام ولري
ویل کیږي چې یو شمیر ښځې په خپلو میړونو ته د بل واده اجازه ورکوي خو دا چې ولې یوه ښځه خپل میړه ته د بل واده اجازه ورکوي او بل واده په راتلونکي کې په کورنۍ کې د څه ډول ستونزو او ناانډولیو لامل کیدای شي دا به د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیې له استادې کریمې دریس څخه واورو اغلی دریس که په سر کې دارته وایاست چې ولې یو شمیر نارینه له یوې نه زیاتې ښځې کوي د دې لامل څه دی
دا چې ځینې نران څو وادونه کې مختلف دلایل کېدای شي ولري یو دلیل دا دی چې ډېر وخت د مختص په ټولنه کې ځوانانو ته د دوی د خوښې پرته کورنۍ په خپل زړه وادونه کې او د هغو په څنګ کې کېدای شي چې د دوی د خوښې ځانګړتیاوې په دغه ښځه کې موجودې نه وي وروسته دوی د دوی پار چې دغه کمی پوره کړي نو دویم واده ته زړه ښه کوي په ځینو مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کوي د هغو په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډېرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کوي
هغه لیدلې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري که راته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو میړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي د دې لامل څه دی
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې میړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده که چیرې دوی وایي چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې د هغې به باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار زور او د جبر د لحاظه موجوده وي او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبورېږي چې وایي چې صحیح ده ته ورشه بل واده وکړه
څنګه کیدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي هغو سه په څنګ کې دوی هغه کوم معیارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غوسه په څنګ کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص منجونو ته او الکان ته اجازه ورکړ شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي د غوسه په څنګ کې ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي او اواره ور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کړو او بالاخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی دغه انتخاب ځوانانو ته ورکړو او دوی خپله په دقت او پوره تمرکز سره د خپلې خوښې د ژوند ملګري ځان ته انتخاب کړي
د کابل پوهنتون د استاد کریم دریس خبرې مو واورېدې د نیمه نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې تر بیا د خدای په امان
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای موروغ او خواخ لره څنګه دی غواخ او ترکاری خورای کنه د کورونا لپاره غواخ او ترکاری هی دی همدارنګه سړی قوی او ځوانم ساتي تا طبیبان وایي چې که د کورونا په وخت ولس ډوله غوښه او ترکاري وخوړل سي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه. دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا ولس ډوله غوښه د کومو مارغانو، څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وای چې تیر ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي، امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. لدې عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګرو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هره ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلور یې.
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تېره ورځ هم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول کړ کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاس ته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده. خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاس ته ورغلي وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځای او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې ثبت خلاص شو چې دغه راپور ثبت کړم. اوهو، دا څه کوي؟ دغه هندار را وایسته او آرایش یې شروع کړه. اوف، ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
ته وګوره، دلته د رپورټ ورکولو را باندې ناوخته کیږي او هلته په سټوډیو کې د نر لور آرایش شروع کړی. نه پوهېږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم د رپورټ لیږلو را باندې ناوخته شوه. باید وختي مې رپورټ لیږلی وای. وبخه زه راپور ثبتوم.
ها ها، بس یو څو ثانیې نورم صبر وکړه چې د مال مې په نیمایي کې پاتې کیږي چې دا پوره کم.
سمه ده، لږ ژر کوه.
ها،
وای، د مال مې په نیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلي بلی و چې د باندې وهلي وای. زه مطلب ثبتوم.
نه وی، زه دا ځل ته ورته وایه.
ها، خو چې د ما ومني. اوه وبخه، موږ ثبت لرو. که د راج د باندې چیرته وکی خبوي.
دا څه ډول خلک یې؟ هیڅ ادب مشرت مونږ دی زده. خوینه چې یو خزه رایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږئ. دومره خو می پریږدې چې دا غدي شوند خاتونه می پورا کم.
د راپورټ لیګل را باندې نه وخت کیږي.
ځا، قیامت به نه راټیږي.
څه وای؟
وای، د شوند خاتونه می پورا کوم.
اوف، د شوند خاتونه لا چیرته وي؟
څه خبرم، کني زه چې امیر ته ورشو.
هغه دراجه غشوه.
باور وکړئ چې دې تاسف کوم. چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم. آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو.
څه به ووایو نو، یو پاو ملا د تا را باندې ده. اوس دغه لا عبرت ډکه کیسه مو واورئ. د کلیو په پیتاویو کې، په ښاري بسونو او ټکسیانو کې، د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې، په رستورانونو او بازارونو کې، ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډېرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي وو چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سکرتار یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه، خو هغوی هم د وزیر صاحب له تګ څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډېر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یو کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډېرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یو کارکوونکي تشنابونه راوښودل، خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای، ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو. غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل، ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي. ته خو دغه کمودونه وګوره، چې کمود دې جوړاوه خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی و. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ، لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا یې په تشناب کې یې ګذاره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل، ځا اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک و چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل، اخر پیسې اخلئ خو چې خو مه نه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل، هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې راشکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. جالت شوم او له موټره مې ځان واچاوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب، انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ورننوتم، ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابېله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بېرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شو. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل، دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولاکه به دې په 2 لکه خوشې کړم. چې غلا نه شي کولای مه یې کوه کنه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شو. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزیه کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېکار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپهوږو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وو چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وو. هماغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی. دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی ازلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی ازلی دی کشک ماد زان پر آنکڑے زخو شرابیم دل درد وانم پخار یو مذہب کے ستاز دستا خبر چی نخلون رنگا رنگ دے ستاز دستا خبر چی نخلون رنگا رنگ دے اوز خو شرابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کرے برخی ازلی دی کشک ماد زان پرنگ